سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمې دولس بجې سوې نن د خالي شنبه ورځ د 2015 کال د جون شپږ منېټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې په یو بل غړي کې موسی عبدالحی کاکړ او اسرار لمن په دې هیله هرکلی کوو چې روغ جوړ او خوشحاله بیاس. په روان غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمه افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته مو کتنه کوو. په پیل کې به اسرار لمن خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه لنډیز. د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015 شپاړسم لپاره بجټ د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړو. پاکستانی چارواکي وایي په هغو لسو کسانو کې اته کسان فاصل کې خوشې کړل شوي دي کوم ته چې د رپورټونو له مخې په ملاله یوسفزی د برید کولو په سزا کې د عمر قید سزا اورول شوې وه. او د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015 شپاړسم لپاره بجټ د جمعې په ورځ خامی اسمبلی ته وړاندې کړو چې مجموعي حجم یې 3.43 اربع روپۍ دی. د راتلونکي کې مالی کال بجټ د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وړاندې کړو. پر دې موقع اسمبلی ته په خپله وینا کې نوموړي وویل د ملک په دفاعي بجټ کې 11% زیاتوالی شوی. اسحاق ډار وویل چې خیبر پختونخوا ترګري ځپلې ده، نو ځکه حکومت په دې صوبه کې د کاروباري هلو ځلو د زیاتولو ډاډګیره نه کوي.
خیبر پختونخوا کې لګیدونکي صنعتونو باندې 15 کالو د پاره انکم ټیکس معاف کولو اعلان کوم. د غرنګ افغانستان سره د غوښې، میوو، سبزیانو او نورو خرابیدونکو سیزونو تجارت د پاره د ډالر شرط ختم شو او اوس په روپو کې تجارت کیدی شي. د افغانستان او منځي اسیا د پاره د غوړو او سبزیانو کوټه 3 چنده اضافه اعلانوم.
د خزانې وفاقي وزیر زیاته کړه چې د بجلی لوډشیډنګ د کمول لپاره 2.75 اربع روپۍ په بجټ کې ښودل شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي په هغو لسو کسانو کې اته کسان په اصل کې خوشې کړل شوي دي کوم ته چې د رپورټونو له مخې په ملاله یوسفزی د برید کولو په سزا کې د عمر قید سزا اورول شوې وه. د اپریل په میاشت کې د خیبر پختونخوا د ترګرۍ د مخنیوي او عدالت اعلان وکړ چې د پاکستاني طالبانو هغو لسو کسانو ته یې د عمر قید سزا اورولې چې په 2012 کال کې یې د سوات په ملاله یوسفزی برید کړی و. خو اوس داسې خبر مخ ته راغلی چې په دغو کې یوازې 2 کسانو ته د قید سزا ورکړل شوي. په لندن کې د پاکستاني میشن ویاند منیر احمد پرون ویلی دی چې یادته کسان د ثبوتونو د نشتوالي له کبله خوشې کړل شوی دی. د سوات ضلع پولیس مشر د دې خبرې پخلی کړی چې عدالت یوازې 2 کسانو ته سزا ورولي. د تعلیم مبارزه ملال یوسفزی چې طالبانو په ډزو جوبل کړی و نوموړي د نوبل امن جایزه هم ګټلې. په کوټه کې د مختلفو قومونو مشرانو له حکومت او ټولو خلکو غوښتي چې د امن پر اوستلو کې هر څوک خپل رول ولوبوي. پرون مازدیګر ناوخته په کوټه کې د یو ځایي مشر لخوا رابلل شوي د پښتنو، هزارګانو، بلوڅانو د استازو په ګډون د امن جرګې په نامه یوه غونډه وشوه چې پکې مستونګ سیمه کې د پښتنو ټول وژنه وغندل شوه او له حکومت او ټولو قومونو غوښتنه وشوه چې د امن پر ځای کولو لپاره هلې ځلې وکړي. دې جرګې ته په خپله وینا کې یو مشر خدای دوست کاکړ وویل
نن دا غټه اجتماع دا نن دا پیغام ورکړي چې موږ امن غواړو. موږ په بلوچستان کې هیڅ قسم پرکاواره یا هیڅ قسم دهشتګردي نه منو.
داروس الحق چې د تیر خالی په شپاله پین څخه کراچۍ ته پر لاره د 2 بسونو شاوخوا 21 پښتانه مسافر وسلوالو په ډزو وجل چې وروسته یې پړه رسنیو ته بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبوله کړې وه. د کینیډا چارواکو هغه پاکستانی ته له دې هیواده د وتلو امر کړی چې په ټورانټو ښار کې د امریکا پر کونسلګری او څو مالیاتي ودانیو د حملې په پلان جوړولو تورن دی. د کینیډا د مهاجرت ادارې چارواکو پرون وویل چې جهانز ملک ته له ملي امنیت سره د تړلو مسلو له کبله له کینیډا د وتلو امر شوی. ملک دوهم پاکستانی دی چې په وروستیو کې میاشتو کې له کنیډا وستل کیږي. کنیډایي چارواکو همداراز 3 کلن ملک جهانزیب تورن کړی چې د دې حملې په ترسره کولو کې د مرستې لپاره یې د یو جاسوس د برتی کولو هم هڅه کړې. ملک ویلي چې د کنیډا د مهاجرت ادارې د دې پریکړې پر وړاندې به اپیل ونه کړي. جهانزیب ملک چې په مارچ میاشت کې نیول شوی و په 2004 کې د زده کړو لپاره کنیډا ته تللی و. د افغانستان غزنی ښار ته څیرمه یوې چاودنې 9 کسان مړه او ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې چاودنه پر ماسپښین مهال د غزنی ښار په 10 کیلومترۍ کې په نوغي نومي سیمه کې د واده پر یو موټر شوي او قربانیان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ولسي وګړي دي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي موټر پر هغه ماین برابر شوی چې وسلوالو طالبانو خښ کړی وو. د احمدي په وینا چاودنې 9 کسان وژلي او 10 نور یې جوبل کړي دي. نوموړی زیاتوي چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا لږ تر لږه 50 مېرمنو د شکریا بارکزی او فوجا کوپی په ګډون برخه اخیستې وه. خبري ایجنسی ایسوسیټډ پریس څرګندوي د طالبانو په استازیتوب د دوی د رژیم د وخت جگپوړي چارواکي شیرمحمد عباس تانکزی او محمد زاهد احمدزاده چې د طالبانو د رژیم په زمانه کې یې مهمه چوکۍ نه لرله برخه اخیستې وه. د افغانستان حکومت د اوسلو د غونډې ستاینه کړې او په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوي ویلي دي چې کومو کسانو په دې غونډه کې ګډون کړی دی هغوی د افغانستان د حکومت په استازیتوب اوسلو ته نه دي تللي. او د یوکرین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي پلاوی خبرداری ورکړی چې د دولتي ځواکونو او روس پلاو بلتون پالو ترمنځ له اوربند څخه جدي سرغړونې په زیاتېدو دي. د یا سازمان د پلاوی مرستیال مشر الیگزینډر هیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل د دوی څارونکو په ځینو سیمو کې د درنو وسلو وړل راوړل او د هغو کارول لیدلی دي. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه ترته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د پاکستان حکومت د مالي کال 2015-16 بجټ وړاندې کړی دی. د مخالفه سیاسي ګوندونو غبرګون څه دی؟
سیالکوټ او د کراچۍ د موټر وی خبره کیږي خو وزیر اعظم صاحب چې پخپل کم د سوات د موټر وی وعده کړی و د دیر د ایکسپریس وی خبره کړی و نن دا غی ذکر نو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملي وحدت حکومت د پاکستان پاړه تګلارې باندې نیوکه وکړه.
اصول کې د طالبانو سره مطلق طرفدار یم، غواړو یا خدای جراول، خو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان منګولو ته سپارل دا بدل نه.
د پاکستان فوج داوا کوي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% علاقه له وسلوالو پاکه کړې ده، خو ځای خلک آیا هم دا مني؟
د چا خلاف چې دا آپریشن شروع کړی دی هغه خلک مطلب هغه علاقه کې موجود دي، هغه قسم ته صفایي نه ده شوې لکه څنګه چې حکومت دعوی کوي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل رپورت. د مالی کال 2015-16 لپاره د پاکستان وفاقي بجټ د جمعې پر ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شو. د راتلونکي مالی کال لپاره په دفاعي بجټ کې 12% زیاتوالی شوی دی چې ورله 1.8 اربع روپۍ ښودل شوی دی. دا شان د خیبر پښتونخوا سنتونو ته تر 5 کلونو پورې انکم ټیکس معاف کړل شوی دی. بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواه کې د 0.5% اضافه هم شوی ده. تفصیل به د ریاض مسخیل په ریپورت کې واورو.
د مالی کال 2015-16 دپاره وفاقي بجټ ته خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ایوان ته وړاندې کړو. بجټ خطاب کې د وفاقي وزیر وینا وه چې د حکومتي اقداماتو په وجه نړیوالو مالیاتي ادارو د پاکستان ستاینه کړې او ملک کې د زر مبادله ذخیرې سیوا شوې دي. اسحاق ډار وې چې ملک کې د روانو پوځي عملیاتو او سکیورټي صورتحال په وجه دفاعي بجټ کې 12% اضافه کولی شي، کوم چې اوس 1.8 اربع روپۍ ته ورسېدو.
4099 اربع روپے رکھے گئے ہیں.
د 2015 شپاړسم مالی کال د پاره بجټ کې ټول لګښتونه 4.9 اتیا ارب روپے ایښودل شوی دی، کم چې د تیر کال بجټ نه صرف 4.8% زیوا دی. دا رنګ موږ د محصولاتو اندازه 4.314 ارب روپے ایښودل ده او دغه شان به صوبو ته هم زیاتې پیسې ورکړي کیږي. که حقیقت کې وکتی شي نو وفاقي حکومت خپل لګښتونه راکم کړي او محصولات یې زیات کړي چې ورسره زموږ معیشت مستحکم شوی دی. وفاقی وزیر د پنځم گریڈ سرکاری ملازمانو د پارا د یو ایڈوانس انکریمنٹ او شپاړسم پاس الکانو جنکو د پارا 2000 روپے میاش انٹرنشپ اعلان هم وکړو. د سرکاری نوکرانو او پینشن اخستونکو خلکو په اړه ده وی کم از کم تنخواہ اختیار تاسو ته پته ده اوس صوبو ته اوړېدلې دی، خو وفاقی احاطه او وفاقی ادارو کې موږ دا تنخواہ د 2000 نه په زیاتولو 11000 کولو اعلان کوو. د وفاقی ملازمانو پینشن کې د 2 جولای نه 9% اضافي اعلان کوم. په میډیکل الاونس کې 15% اضافي اعلان هم کوم. دارنګ د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو کې 9% اضافه کولی شي او د ټولو سرکاري ملازمانو په میډیکل کې 25% اضافه کولی شي. اسحاقدار زیاته کړه چې د ترهګرۍ د لاسا خیبر پختونخوا صوبا ډیره ځپلې شوې ده او هلته ژوند او کاروبار ګران دی، نو ځکه وفاقي حکومت خیبر پختونخوا کې د کاروباري هلو زلو زیاتولو ډاډګیر نه کوي. خیبر پختونخوا کې لګیدونکو صنعتونو باندې 15 کالو د پاره انکم ټیکس معاف کولو اعلان کوم. د غرنګ افغانستان سره د غوښې، میوو، سبزیانو او نورو خرابیدونکو سیزونو تجارت د پاره د ډالر شرط ختم شو او اوس په روپو کې تجارت کې دي شي. د افغانستان او منځي اسیا د پاره د غوړو او سبزیانو کوټا 3 چنده اضافه اعلانوم. زما یقین دی حکومتي اقداماتو سره به هغه خلکو ته چې افغانستان یا منځي اسیا سره تجارت کوي د هغوی لګښتونه به کم شي او آمدن به یې سیوا شي. د اسحاقدار وینا وا چې حکومت د بجلی کمښت ختمولو د پاره کار کوي او دې مقصد د پاره یې بجټ کې 2.8 ارب روپے بیلې کړي دي. نوموړي د کروندګرو او وړو کاروباري خلکو د پاره په اسانو شرطونو قرضې هم اعلان کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا چې سیاسي ګوندونه د بجټ ته څنګه ګوري، په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله له ځینو پارلماني غړو او سیاسي مشرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د جمعې په مازیګر د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاقدار د مالی کال 2015-16 وفاقي بجټ وړاندې کړو. د بجټ په حق لا د ملک د مختلفو ګوندونو غړي څه نظر لري. د عوامي نېشنل ګوند قومي اسمبلی غړي او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي
نن بیا د هاوس د فیګرز ورکړی شو، اعداد شمار کې خودل شو، کله تیر کال په شان ته هلي نو بیا خود د هر څه فائدہ پاتې نشو. دویمه خبردار چې زدا ګړما چې د پختونخوا د پاره بعضی خبره مثبت و ضرور وي، خو بعضی خبره داسې چپاغي کې مونږ دا غنو چې زمنګ حق تلفي شوی را. سیالکوټ او د کراچي د موټر وی خبره کیږي، خو وزیر اعظم صاحب چې پخپل کم د سواد د موټر وی وعده کړي وا، د دیر د ایکسپریس وی خبره کړي وا، نن دا غي ذکر نو. نن د غوادر د ایرپورټ خبره کیږي، ډیره ضروری خبره ده. خو د پیښور ایرپورټ ماډرنایزیشن اپګریډیشن د 13 ډیر مودې داسې ایثار دی، داغه د پاره ایس مشتریا. نو دا داسې معاملات دي چې مونږ دا غنو چې دا زمنګ د صوبې سره او پښتنو سره زیاتیات کیږي.
د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي عائشه سید وای چې ولستار اپي خو مسلو فوری حل لپاره په بجټ کې هیڅ نشتا.
په دې وخت کې د پوره ملک نظر پدې ده چې موږ د څنګه ډوډۍ میلاو شي، څنګه به زمنګ بچي پارام تعلیم حاصل کړي. د بیروزګاری مسله ده، عوام د پاره فوری طور د ملک د مسلې د حل کول د پاره په بجټ کې هیڅ شې نه. د کم پوري چې د تنخوادار خلکو د تنخوا اضافه وا، سمره چې د ګرانوالي شر زیاتې کې په هغه حساب سره نه و، نو ماته بجټ داسې نخ کاری چې په هغه کې د عوام د فائدې لپاره سي.
د عوامي جمهوریت اتحاد ګوند قومي اسمبلی غړی عثمان ترکی د بجټ په حق لوایي
خیبر پختونخوا د پاره خو څه انسینټیوز چې کوم هغوی پکې اچولي دي، نو یقینا دا خو ډېر ښه دي. هغې نه به څه نه څه ریلیف ملو شي، اگر چې دومره زیات خو نه دي د عامو خلکو په مهنګیې کې په نورو تکلیفاتو کې څه کمی راشي، ولې چې هلته خو اکراس د مور ټول خلک چې دي نو ډېر ځپلي شوي دي. کم چې د شتګردۍ لاس هم دي، د سیلابونو د لاسه، خو د پینشنیانو د پاره ښه انسینټیوز دي، هغه کې بجټ متناسب.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې حکومت تسلی بخش بجٹ پیش نکڑے شو
خیبر پختونخوا دا پارا سر مرات کو دا انڈسٹری دا پارا ویلی دی اغم منگا پدے پینیو شی آگے تا سامرا خلق کو تبا فیدہ رسی عام خلق کو دا پارا خاص کر دا گا دہشت گردے پا جا چی اکم دا بیواؤں دا پارا خبر کرے پا کار دی چی اور ٹرسٹ ایج جوڑ کردے وے چی ٹولو تا فیدہ رسی دلی وا
دا پاکستان تحریک انصاف دا قامی سملے غلی عائشہ گلالی وائی ٹارگیٹ سی دیر اوچت تی او آئی ڈونٹ نو چی دا چی کولی شی کنا ملازمین دا پر تنخواہ گانو جی دیر زیادہ کم اضافہ شوی دا پا دیکھیں دا سیاسی گندونو دا غلو خبر تاسو آوری دے خدا با پر اتلون کی وقت کی معلومی گی چی دا بجٹ دا غریب اولس لپارا څومره فائدہ مند دے احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کمرس پاکستان د وفاقي بجټ هرکلی کړی دی د سوداګرانو د ادارې مشر وايي مرکزی حکومت د دوی زیاتره غوښتنې په بجټ کې ځای کړی دی خو مرستیال مشر بیا وايي باید حکومت په صوبه کې د نوو صنعتونو اعلان کړی وای تفصیل له پېښوره د شبرجان پر رپورت کې
دا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس د وفاقي حکومت لخوا د پرونی بجټ اعلان د ورستو یو غونډه وکړه او د وفاقي حکومت تخوا کم بجټ وړاندې کړی شو په هغه د خوشحالۍ سرګندونه وکړه د پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر فواد اسحاق مشال لیډو ته په دې حق له وویل چې د خیبر پختونخوا او د دې تاجرانو کمې غوښتنې وي هغه زیاتره ومنلې
دا انتهایی بیلنس بجټ او دې نه بهتر بجټ په موجوده حالات کې نشو پېښ کېده زه په دې باندې د وفاقي وزیر خزانه او د وزیر اعظم پاکستان شکریا ادا کوم چې د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس انډستری چې کوم مطالبات هغه ټول تسلیم کړی شوې زموږ د تجارت چې کوم پریشانی و چې کوم زموږ سیلز ټیکس ریفنډ انکم ٹیکس معاملات پینڈنگ اربوں روپو اگر ٹول حل شو بجٹ سرا لگا شانتی افغانستان تھا پیرشبل گوڈس کے میوہ ہو فروٹ ہو سبزی ہو وقا ہو دے باندھے پاکستانی روپیز کے ایکسپورٹ الاؤ شو دے سر بر تجارت ہم جاتے گی اور زمن گھر تک خوشحالی برا دی
نمبر تکڑا چپا پختونخوا کے تاجران تک کم استنجوی هغه به تر ډېر حد اوس هواری شي
کوم 2010 پیکیج وو هغه کې انکم ټیکس مونږ ته ریلیف ملو شو بیا دغه شانته سیلز ټیکس ریلیف مونږ ته 2010 نه 2012 درې کال لپاره هغه باندې ایف بی آر 3B لګولیو زمونږ ټول د اربونو روپۍ ریفنډ رکاو زمونږ تاجران ډېر پریشان وو هغه مونږ ته الاو کو شهدا لپاره مونږ ریلیف غوښته وو هغه هغه الاو کو افغانستان لپاره مونږ پاک روپیز کې پیرشبل گوڈز ایکسپورٹ غوښته وو هغه مونږ ته الاو کو پنځه کال لپاره ټول صوبے کې انکم ٹیکس ہالیڈے ورک
ول بل خود پختونخوا چیمبر اف کامرس وائس پریزیڈنٹ اقبال افریدی وائی چې بجٹ خو ډیر ښه دی خو په پختونخوا صوبه کې د نیمه نه زیاتې پسونو کارخانه داسې لري چې هغه بند دي او د لاغ په حق باندې وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار صاحب په بجټ کې هیڅ اونه ویل او باید کم مراد او سانتیاګانې چې دا نوې صنعتونو د پاره اعلان کړي شوې د دغه بند صنعتونو د پاره هم اعلان کړي وي
دی خو نوې صنعتونه یاد کړل بند صنعتونه یاد نه کړل خدا ته دا خبره دی کړې وي چې د بند صنعتونو او د نوې صنعتونو د ټولو لپاره دا مراد نه دا به نورم ډیر لږ لږ درجه به تر وي ځکه چې زموږ په خبر پختونخوا کې د نیمه نه زیاتې کارخانه بند دي او دا غي پوجا ضرور خبره چې کارخانه بند دي بیا بیروزګاری مو سره زیاتې نو کدا پکیج کوم دي چې نو کارخانو لا ورغلو او دا د بندو کارخانو لا ورګړي وي نو دا ډېر موزون خبره
د پامل دا چې د خیبر پختونخوا دغه تاجرانو دا هم ویل کچره خیبر پختونخوا قبایلی سیمو افغانستان کې امن باوري شو نو ډېر زر به خیبر پختونخوا د نړیوال تجارت مرکز وګرځي او د دې سیمې نه چې کم غټ غټ کاروباریان واپس تللي دي هغه به هم دلته واپس راشي او دا سه به د نړیوال تجارت یو مرکز وګرځي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د تیر میاشتې په اتوشتمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم لخوا په ربل سوي آل پارټیز کانفرنس کې له کاشغر تر ګوادره د جوړیدونکي اقتصادي راهداري لوی لارې په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان اندېښنې لرې کړل سوي وې نواز شریف اعلان کړی و چې د کوریډور اصله لار به تر دغو دواړو صوبو تیرې شي او لومړی کار به هم پر دغه لار پیل شي خو اوس یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا د سیاستوالانو پوهاندو او مدني ټولنو فعالانو تنظیم پښتونخوا ولسي تحریک تور لګولی چې حکومت له خپلو دښمنو مخ اړولی او په بجټ کې له خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرېدونکي لارې لپاره د پنجاب د لارې په مقابله کې کمې پیسې مختص کړي دي په دې اړه له پېښوره د شبرجان رپورت اورو
پیښور کې د وی خبری غونډې ورستو د پښتونخوا اولسي تحریک غړو وویل چې مرکزی حکومت په 28 مئی ټولګوندیز غونډه رابللې وه چې ورسته د مرکزی حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان او چین د اقتصادي لارې په زړه نقشه باندې سلا شوي وو او نواز شریف د هغه اعلان کړو چې کوم زړه نقشه وه هم په هغې باندې به کار کولی شي خو له دوی وایي چې د روانې میاشتې په دویمه نیټه چې کله د وفاقي بجټ لپاره تجویزونه اغوستلی شو نو د دغه پاکستان او چین اقتصادي راهدارۍ لپاره 100 اویا ارب روپۍ خولی شوي چې پکې اتاربا یوازې د مغربي چې په کوم باندې ټول ګوندونه سره شوي دي او 95 عربه د مشرقي لپاره چې په کوم باندې وړاندنه اختلافات وو. د دغه تنظیم غړي عثمان خلیل مشال لیډو ته په دې حق لوویل
بجټ تجاویزو کې کومبنې د کم تجویزونه د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور متعلق نو په دې انول بجټ کې د اغه سچ کم دا یو سل او یو اویا عرب روپې مغربي روټ چې د دوی کم اعلانیا جاری کړي و چې دا په اتفاق سره شروع شو نو هغه ته اته عرب او شل کروڑ روپې ورکړي. باقي چې کمی وي 95 عرب روپې هغه مشرقي روټ ته ورکړي. زمون مفادات مطلب چې د خپل لاندې کیږي.
هم دغه تنظیم یو بل غړی ډاکټر سید عالم محسود په دې حق له مشال لیډو ته وویل چې دغه تجویز شوی بجټ کې د مغربي لار د پاره 8 ارب روپې اخوده شوی دي چې دغه لارې د ټولې پنګې 0% ده. نو دا خخ کار خای چې ګنې پنجاب همغه لار خپلوي چې د کمی یوازې هغوی ته ګټه ده.
بالکل صفا بجټ دا خای زمونږ د روټ برخه 0% ده. د دې مطلب خدا شو چې یا نواز شریف مکمل دوکا وکړه یا نواز شریف سره دوکا وشو. کدا زمونږ سره دوکا کړی می مونږ پاسو او کدا د نواز شریف سره دوکا شوی وی هم په کار درې چې هغه د منستل لري کې حسن اقبال مونږ سیاسي ډلو ته وایو چې دره پاسي مونږ ولسته وایو مونږ د دې خلاف تحریک چلو. دا خو بالکل دومره غټه دوکا به په دې صدې کې چرته نه شوی لکه د دې ځل چې وشول چې په ظاهر وایي چې زما مغربي روټ جوړوم بجټ هغه ته تار به ورکي.
په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ګل نواز خان وایي چې باید مرکزی حکومت قبایلی سیمه په داسې معاشي منصوبو کې د پامه ونه غورځوي ځکه چې د دوی په وینا څه هم بد چې په قبایلو کې روان دي یا شوي دي هغه دغلته کې د اقتصادي حلو ځلو نه کېدلو وجه ده.
قربانیانې چې سوي یا چې کوم لاشونه 15-20 زره خلک زمونږ قتل شو د پاټا قتل شو اوس که د ترقۍ خبر راځي اوس که د انویسټمنټ خبر راځي نو په هغې کې دغه پنجابیان دي چې اوس دوکې پسې دوکه کوي مونږ سره. نو مونږ د ګورنمنټ نه دغه مطالبه کوو د چاینا نه مونږ دغه مطالبه کوو چې کوم کاریډور ته راولي نو مهرباني وکړه په دې کې پاټا مه هېروه.
پښتونخوا اولسي تحریک په خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلي سیمو کې اولس سیاسي ګوندونو او سماجي غړو باندې غږ وکړو چې هغوی یو ځل بیا راپاسي او د دې په ضد آواز پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په پاکستان کې لاهم د اقتصادي چارو کارپوهان د بجټ پر بېلابېلو اړخونو بحثونه کوي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار ریاض مستخیل د اقتصادي چارو خبریال او څېړونکي اکرام اوتی سره برکه کړې ده او په سر کې پوښتنې چې دای بجټ ته څنګه ارزوي.
دا بجټ چې دی نو دې کې درې خبرې غټې مخېترالې. یو چې حکومت 2.5 ارب روپې خپل خرچه لري سیوا کړه پر ډے. دویم چې بای حکومت چې دی هغه منصوبو لپاره خو ډېر رقمونه کېښوده خو د هنر دپاره څه خاص پیسې نه دي اخلي. درېیمه خبره مخې ته دا راغله چې که مزدوري ملاویږي نو هغې سره به فائده کېږي خو بل طرف ته د یعنی د تعلیم او د صحت لپاره زیات اقدامات.
حکومت وایي چې سړي سر آمدنی چې کومه ده په دې وخت کې هغه د پاکستان سړي سر آمدنی 1500 او 14 ډالر ده. دغه ته تاسو څنګه ګورئ؟
پرکې پټا انکم چې دی زموږ غونډې ملکونو لپاره څه خاص اهمیت نه لري چې سړي سر آمدنی څه ده. ولې چې پاکستان کې خدري تفقیلي چې یو ډېر مالدار دي یو لږ لاس گزارا حال دی او بل چې دي غریبانه دي. د گزارا حال او د مالدار لپاره سوچ کول ضرورت نشته. ای خپل کار کوي د غریبانو چې هغه 80% دي 82% دا هغه لپاره سوچ کول پکار دي چې دا هغه کم سے کم آمدن څومره سیوا کول پکار دي. نو سرکاري محکمو کم سے کم چې دی نو هغه انشن 13,000 کو تو سرکاری ملازمین تنخواہگان کے 7.5% اضافہ اوکڑا دا حقی سے حد تا پا رہا ہے الاؤں سوا کا کھو دا باقی خلق بچر تزی لگا ریڑے والا دے او کھیت مزدور دے پٹی مزدور دے او ساندار دے دا خلق تیری زدی آمدن دا سوا کے دو امکان اڈو پا بجٹ کنے دیا
دا خیبر پختون خواہ پا حوالا رہا تو ہوئے چیرک کم ہوئے چی دب تر حگرے زپلے دا آل تک با دا راتلون کی پینزو کالو دا پارا چی کم کارخانی لگی یا سنتون لگی پا حقی با ٹیکس نہیں یا نور مراد چی کم نور ټیکسونه دي هغه په معاف دي. نو څه ګورې چې آیا د دې اقداماتو سره به هلته کې صنعتونو ته څه وده میلو شي هلته به د روزګار موقع پیدا شي هلته به خلک انویسټمنټ وکړي؟
هغې کې دا وایي چې خیبر پختونخوا چې کوم اکنامیک لوکیشن دی لکه دا د سمندر نه د ټولو نه زیات لرې ځای دی نو د هغې چې کوم خام مال هلته کارخانو ته راځي یو خو هغه ډېر زیات ټرانسپورټیشن خرچه پرې راځي.
جی
هغه ټرانسپورټیشن خرچه او دا ټیکسونه معاف کول دا جمع تفریق پکار دی چې فرض کا کدی 10 روپے ټیکس معاف کړي نو آیا دا 10 روپے چې په ټرانسپورټ لګي نو هغه سره پوره برابرې باندې راځي که نه. که نه راځي نو بیا به هم کارخانه نه لګي. اول چې هر سړی چې کوم کارخانه لګي نو هغه اول جمع تفریق کوي چې بھائی ما ته بدی کیسے فائدے تو پوری چیز بجلی فائدہ دینے اور کئی پختونخوا کی بجلی پیدا کی گئی کم بجلی کی آگئی پختونخوا استعمال ہی پکار دارے کہ بھائی آگے کارخانوں کے لس فیصد بل بھی زیادہ دینے بھی
چکم افغانستان سر تجارت کی گی یا منزنے اسیا سر کی گی پہغی گھوم دیر مراد اعلان کل لکا در روپے باندے بہت تجارت کی گی در ڈالر پزے باندے یا چکم کوٹا ہوا در سبزیان ہو یا در غوڑو وغیرہ نو حقی ہم دری چند سے واکڑا سگو رہ چی در دیسر با آیا ورال ماحول چکم در خیبر بختون خواہ دے یا آلتا کی چکم تجارتی حل زلی دی آگے باندے بس خاصر پریوزی
نو آگے پر دو سیزن مخی پکار دی در سیزن بکار لکی چی در آگے در پار دا بی چی اول در طرح گرے چکم سمر امکانات دیا ختم کی خبر پختون خواہ دو آیا خبر ازاو ہے چی قرضی چی دی در بینکونو آگے در پار دیو پیکیج جوڑ کی لکا اس ایکزم بینک دلتا پاکستان تر روان در چین نو آگا بدا گوری چی پاکستان کے دا سڑکونو کارخانے جوڑی شی در قشان کے یو پیکیج پکار دے چی آگا کارخانہ دار لور کرشی چی آگی تا آسان قرضے اور لانگ ٹرم او دا کم سود باندے آگا ملاو شی نو دا حال بعد دلتا کی کاروبار کی
دا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال او څېړونکي اکرام هوتی چې زموږ همکار سره د پاکستان د بجټ په اړه خبرې کولې. داسې رپورټونه ورکړل شوي چې د تعلیم لپاره په نړۍ کې مبارزه کوونکې ملالې یوسفزۍ پر ملالې یوسفزۍ برید کوونکي تورن اته وسوال طالبان په پټه خوچ کړل شوي دي. دا ادا په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پاکستان چارواکو د اپریل په میاشت کې ویلي وو چې په برید کې ککړو کسانو ته د بند سزا ورکړل شوې ده. د انډیپینډنټ ورځپاڼې پر دې موضوع مقاله خپره کړې چې مهمه برخه یې له ګل آیا ساورو.
دی انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي چې د رپورټونو تر مخه په ملالې یوسفزۍ برید کوونکي لسو وسله والو طالبانو کې دوه ته د 25 کالو د بند سزا ورکړل شوې ده، خو اته نور ککړ برید کوونکي په خوفیه توګه خوشي کړل شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د اپریل په میاشت کې دا خبره رپورټ شوې وه چې په ملالې یوسفزۍ برید کوونکي لسو کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. ملالې یوسفزۍ په سوات کې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله چې په 2012 کال کې وسله والو طالبانو ویشتلې وه. انډیپینډنټ ورځپاڼې په مقاله کې د ډیلی میرر ورځپاڼې حواله ورکړې چې داسې رپورټونه ورکړل شوي چې په برید کې ککړ اته کسان خوشې کړل شوي دي. ورځپاڼې د یو ناسرګند پاکستاني امنیتي چارواکي له خولې ویلي چې دغه کسان یې په خاموشۍ سره خوشې کړي دي چې میډیا ترې هنګامه جوړه نه کړي. د دغه چارواکي په خبره په مقدمې هیڅ اعتبار نشي کېدی ځکه چې چا هم د دغه مقدمې اورېدنه نه ده لیدلې. د مقدمې اورېدنه یوازې حکومتي وکیل، جاج، فوج او تورن کسانو لیدلې، باقي نور څوک ترې خبر نه وو. ورځپاڼه د چارواکي په حواله زیاتوي چې دا یوه حربه هم وه چې میډیا د دغې مقدمې نه لرې وساتل شي ځکه چې ټولې نړۍ غوښتل چې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. د چارواکي په خبره په حقیقت کې خوشې کړل شوي کسان په برید کې ککړ وو او که نه ولس ته دروغ ویل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د سوات پولیسو مشر آزاد خان او په لندن کې د پاکستان کمیشن د دې خبرې تصدیق کړی دی چې په ملالې برید کوونکي دوه کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې په لندن کې د پاکستان کمیشن دا دریځ لري چې هغه اته کسان ځکه خوشې کړل شوي دي چې هغوی خلاف کافی ثبوتونه موجود نه وو. د کمیشن په خبره د لسو کسانو بند کې ساتلو خبره غلط فهمي وه او په رسنو کې په غلط انداز کې وړاندې شوې وه.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال ریډیو اوري. د خبر ایجنسی د باړي سیمه مشران وای چې د جګړو په ځای عملیات الله او عملې د تیرې اوږدې مودې راهیسې بازارونه تړل شوي دي، خو اوس په باړه کې امنیت وضع شوی. د بې کورسو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي، نو حکومت له پکار ده چې ټول کاروباري مرکزونه خلاص کړي. په دې اړه د فرحت چنواری رپورټ اورو.
د باړي خلک وای چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې کاروباري مرکزونه تړلي پراته دي او دوی یې په اقتصادي توګه ډېر متاثره کړي دي. په دې هکله د باړي سیمې یو مشر اختیار بادشاه پریدی مشال ریډیو ته وایي:
اوس یم چې که د ګورنمنت رټ بحال شو نو د رټ د بحال کېدو نه فوراً پس دلته په بازار کې لوېدل پکور دي او خلکو له مقابر کول پکور دي چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې ځلې روانې کړي. تقریباً تقریبا 9000 دکانونه د بورې په بازار کې وو. د 9000 نه بغیر ستر غړ ګډومونه او وړې غټي فیکټري وي چې هغو تعداد هم په زرونو کې دی.
او د باړې یو بل مشر سید رسن پریدی وایي
روزګار په بوړه کې روان و. صرف د بوړې د خلکو نه بلکې د ټولې پښتونخوا او کابل طرف لاو کسی نو دے ٹول پاکستان پا ستا باندے دا کہ دا خلق و رزگار روانو دا دیر یو بین الاقوامی مارکیٹ پا آغا باندے دوا کولیشی و یو دولیشی شی دا یو بین الاقوامی مارکیٹو خلق خدا سی سو چی بلکل در پا در فلو.
خوبیت دا باڑی مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ ناصر خان وی چی دوی دا باڑی بازار دا خلاصولو لپارا پوزی چارواکو سرا خبر اتری روانی دی او بل دا چی پا دی بازار کی دا سڑکون نو د پراخ کولو کار هم روان دی چې دا مکمل شي نو د هغې نه پس به یې خلاصوو. یاد دی وی چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد خواوشا شپږو کالو پورې پوځي عملیات وشول او د روان کال د مارچ 6 نیټې نه ورته د بیکوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سمدولسې مې بجې شوې دي. اسرار العالم مومند به د خبرونو لنډی سوړاندې کړي.
د پاکستان پاکی حکومت د مالک کال 2015 شپږم لپاره بجټ د جمعې پر ورځ خامې سملې ته وړاندې کړو چې مجموعي حجم یې 43.42 اربع روپۍ دی. راتلونکي مالک کال بجټ د خزانې وفاقي وزیر ساغدار وړاندې کړو. پر دې موقع سملې ته په خپله وینا کې نوموړي وویل د ملک په دفاعي بجټ کې 11% زیاتوالی شوی. ساغدار زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا ترګرۍ ځپلې ده نو ځکه هم حکومت په دې صوبه کې د کاروباري هلو ځلو د زیاتولو ډاډګیره نه کوي. د افغانستان د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په یمګان ولسوالۍ له څو خواو حمله کړې ده. د بدخشان د امنیت آمر سخیداد هدري مشال لوتی ویل چې له نن سهار راهیسې د افغان پوځیانو او لسګونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده خو نقصانات یې نه دي اړولي. خو نقصاناتو په اړه یې معلومات نشته. پاکستانی چارواکي وایي په هغو لسو کسانو کې اته کسان په اصل کې خوشې ټول شوي دي کومو ته چې د رپورټونو له مخې په ملالی یوسفزۍ د برید کولو په بدل کې د عمر قید سزا اورول شوې وه. د اپریل په میاشت کې د خبر پښتونخوا د ترګرۍ د مخنیوي یو عدالت اعلان وکړ چې د پاکستاني طالبانو هغو لسو کسانو ته یې د عمر قید سزا اورولې چې په 2012 کال کې د سوات په ملالی یوسفزۍ برید کې ککړ ګرځېدلی وو. خو اوس داسې خبر مخته راغلی چې په دغو کې یوازې دوو کسانو ته د قید سزا ورکړل شوې. په کوټه کې د مختلفو قامونو مشرانو له حکومت او ټولو خلکو غوښتي چې د امن په راوستلو کې هر څوک خپل رول ولوبوي. او د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا لږ تر لږه 5 مېرمنو د شکریا برګزی او فوزیا کوپی په ګډون برخه اخیستې وه. او د یوکران په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي پلاوی خبرداری ورکړه چې د دولتي ځواکونو وروسته پلو او بلتون پالو ترمنځ له اوربان څخه جدي سرغړونې په زیاتېدو دي.
دا خبرونو لنډیز مولای اسرار عالم مومند واوریدل. دا چې د پاکستان مطبوعات نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي احمد الله تبه غوښتو.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې پینډۍ اسلام آباد میټرو بس پرانستې پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې جمهوري دور کې کله هم جنگونه نه دي شوي بلکې همیشه ترقی شوې ده نو ټولو ادارو له د جمهوریت احترام کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره صحیح ده چې ادارو له د جمهوریت احترام کول پکار دي. په نړۍ کې په درزنونو ملکونو د جمهوري نظام له وجې ترقی کړې ده او په دغه ملکونو کې د ولس خدمت نه کوونکي حکومتونه د ووټ په ذریعه ډېر په اسانۍ سره بدلېږي. خو بدقسم متینا زمنګ په ملک کې جمهوریت حکومتونو د اولس ته خیر خیګړې لپاره هغه کارونه اونې کړل کم چې ورلا کول پکار وو. رسپانه لیکي چې نواز شریف په دریم ځل د ملک وزیر اعظم جوړ شوی دی کم چې دا ظاهروي چې اولس د دوی په باره کې خوشبينه دي چې مسلې به ورلا حل کړي. خو ډیره د افسوس خبره ده چې اولس لکه د مخکې په شان وس هم په مشکلاتو کې راګیر دي. په کروڑونو خلک د صفا او بوس کلو نه محروم دي. په ملک کې بیروزګاری زیاته ده. اولس د تعلیم او د صحت د سہولیاتو کموالی سره مخ دي نو موجوده حکومت له پکار دی چې ولس تراپی خدا مسلې ورله حل کړي او کم از کم هغه بنیادی سہولتونه ورله ورکړي کم چې د هر منتخب حکومت ذمہواری وي. ایکسپریس ورسپان خپل اداریا په ملک کې د پولیو کیسونو په کمی لیکلی دا او ورسپان لیکي چې د صحت نړیوال ادارې تر مخه پر روان کال کې تر دې دمه د پولیو 40 کیسونه رپورٹ شوی دي. خو د تیر کال په لومړي 15 میاشتو کې 40 کیسونه مخې ته راغلي وو. نو دا شان پر روان کال کې په ملک کې د پولیو په کیسونو کې 80% کمی راغلی دی. ورسپان لیکي چې د پولیو زیاتره کیسونه په قبایلي علاقو کې مخې ته راغلي دي او دا ځکه چې سیمه کې د خراب حالاتو له وجې هر ځای ته رسایي نه کېده. خو فوزي عملیاتو له وجې اوس هغه علاقې چې مخکې به ورته پولیو ټیمونه نشو تللی هغلته هم ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدو څاڅکي ورکوي چې له وجې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی. ورسپان لیکي چې د حکومتي کوششونو نړیوالو ادارو او ملګري ملکونو په مرسته ملک د پولیو نه خاتمې په لاره روان شوی دی او امکان دی چې ډېر ژر به زموږ ملک د پولیو د رنځ نه پاک ملکونو په فهرست کې شامل شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د سیکرټر واشنگټن ته د سفر او د جمهوری وسلو په اړه د هغه د څرګندونو په اړه رپورټ خپور کړی او نیویارک ټایمز په افغانستان کې د داعش وسلو والی ډلې هلې ځلې او د طالبانو غبرګون د خپل رپورټ موضوع ګرځولې ده. شاهین بنیرای د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي پاکستان ویلي دي چې دغه هیواد د سعودي عربستان سره خپل جوهري وسلې نه شریکوي او دا یوازې د هیواد د دفاع لپاره دي. واشنگټن ته د خپل سفر په پای کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري دغه ګنګوسې په سختۍ سره رد کړي چې ګنې پاکستان جوهري وسلې په نورو هیوادونو خرڅولی شي او یا یې بل هیواد ته منتقل کولی شي. د بهرنیو چارو سکرتر زیاته کړې ده دا ټولې بې بنیاده خبرې دي. اعزاز احمد چودري ویلي پاکستان د جوهري وسلو د خورولو پر ضد په لوی کچ ګامونه پورته کړي. بهر هیوادونو ته د سیزونو د لیږد نظام یې قوي کړی دی او د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو څارونکو سره یې ټول مهم معلومات شریک کړي دي. نوموړي دا هم وویل چې د ترهګرو لاسو ته د هر رقم وسلو رسیدلو اجازه به ورنکړي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان طالبان تر لسو کالو د ملا محمد عمر په مشرۍ کې یو ځای وو. خو اوس د طالبانو دغه ډلې ویشل کیږي او په دوی کې په سلګونو خپلې وفاداری بدلې کړې دي او د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ملګري شوي دي. ورسپاڼه وړاندې لیکي چې تر اوسه د طالبانو د ټول شمیر په پرتله د هغه طالب وسلوالو شمیر لږ دی چې د داعش ډلې ملګري شوي دي او د هیواد وجود ته کوم خطر نه دی. خو ولې بیا هم طالبانو لپاره دا د فکرمندۍ خبره ده چې ګڼ ډېر وسلوال به د داعش ملګري شي. د افغانستان په ننګرهار کې قبایلي مشرانو ورسپاڼې ته ویلي چې په سیمه کې د داعش یو شمیر وسلوالې ډلې وجود لري. په فراه ولایت کې د طالبانو یو لوړ پوړي کمانډان دینی عالمانو ته ویلي چې د داعش ډلې د وسلوالو وجود یو له خطره ډکه خبره ده.
د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعاتو له شاهین بنیري اوریدل. او سوم افغانستان ته پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له وسلوال طالبان سره د سولې د عمل طرفدار دي خو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان منګولو ته سپارل نه مني. ښاغلی کرزی د امریکا شغ اشنار ټلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان پوجي استخباراتي ادارې ISI ترمنځ استخباراتي تفاهم د افغانانو د ملي ګټو پر ضد یو سند دی. د افغانستان ملي وحدت حکومت د دې سند د لاسلیک کېدو په دفاع کې وای دغه سیو سند په تیرو کلونو کې هم له اسلام آباد سره لاسلیک سوی. ښاغلی کرزی له دې څخه انکار کوي. رحیم ګل ساروان په سر کې له حامد کرزی پوښتلی چې د افغان حکومت بهرنی تګلاره په تیر بیا د پاکستان په اړه پالیسی ته څنګه ګوري.
د پاکستان په هیڅ کې پالیسی سوی نه ده، خصوصا د اخیر امزاد امنیتي ملي ترمنځ او د ایسای ترمنځ. د افغانستان د پاره ډېر لوی زیان دی. دا سند معمول وستی، دا سند په ډیر واضح ټکو د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف دی. دا سند په ډیر واضح ټکو په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په خلاف د اختناق سند دی. په دې سند کې ځای ویل شوی دی چې ISI او ملي امنیت افغانستان باید په ګډه ذهن سازی وکړي. ذهن سازی دا معنا چې خلکو ته داسې معلومات ورکول شي چې د دوی د فریب باعث. بل ځای داسې ویل شوی دی چې که څوک د دغه همکاري مخالفت کوي مخرب بلل کیږي او د هغوی مخه ونیول شي. دا معنا اختناق، دا معنا لکه په پاکستان کې چې ISI په اختناق اخته دي او د خلکو په بندي کولو اخته دي او د خلکو په ورکولو اخته دي، په افغانستان کې به هم د ISI په فرمایش
د افغانستان خلک نیول کیږي او ټکول کیږي. په بل معنا که چا په افغانستان کې د وطن دوستی غږ وکړي یا د استقلال غږ وکړي، هغه به د عیسای په فرمایش باندې کیږي. دریمه مهمه خبره، دلته جدای طالبان ته اشاره شوې ده، مسلح جدای طالبان ته. موږ په افغانستان کې جدای طالب نه لرو، الحمدلله متحد وطن یو. آیا دا زمینه سازي ده وجه شي په افغانستان کې، او که د پاکستان او د عیسای مطلب د ډیورن اغاړي ته موږ ډیورن منلی نه دی؟ آیا موږ دا وایو په دې معنا چې مسله جدای طالب چې بلوڅ او د ډیورن اغاړي ته پښتانه دا مجرمین دي، او موږ به د پاکستان سره لاس یو کوو، دوی به ټکو، هم به تر خپلې ادعا تیرو، تر خپل حق تیرو، او هم به هغه مظلوم ټکو؟ بلوڅان خو مظلوم دي په پاکستان کې، او زموږ ورونه دي، زموږ سره په خاوره کې شریکان. دغسې نور، دغسې نور، دغسې نور. نو د دې سند زه مخالف یم، او ما په دې کې رئیس جمهور ته ټلیفون وکړي، ورته مو ویل چې ډاکټر صاحب اشرف غني ته څه کړي دي، دوی دفاع کوله.
اوس دغه سند آیا رد شوی ده؟ او البته داسې ویل کېږي چې دغسې ورته سند ستاسو په دوران کې هم لاسلیک شوی؟
قطعا نه دی شوی، ابدا. خدای دې نه کړي زه داسې حالت وکړم، ابدا. ډېر کوشش وشو چې داسې یو سند په مجلس کې، کله چې موږ په انګلستان کې مجلس کاوه، په لندن او په چکرز کې، د پاکستان حکومت هم حاضر و، موږ هم حاضر و. په خپله ډاکټر صاحب اشرف غني زما په هیئت کې راسره ناست و، دی په پودي چې هلته څه وشول او ما څه وویل، هلته مو رد کړه، هلته کوشش دا وکړي انګریزانو چې زموږ د پاکستان تر مابندي ستراتیژیک دوستي وسي. ما په جواب کې ورته وویل چې دوستي هلته کېږي چې پر موږ حملې بندې سي، اوس د پاکستان د خواسته، د عیسای د خواسته پر موږ حملې کېږي. اول چې دا بند سي په افغانستان کې د سولې راشي، ډېر موده شي په دې سولې تېره سوله، بیا به د پاکستان د فوجانو د دې سره ګورو چې رابطه به موږ څنګه وي. البته د پاکستان د ملت سره زموږ هېڅ شخړه نشته، که د پنجاب خلک دي، که د سند خلک دي، د هغوی سره هېڅ شخړه نشته. هغوی زموږ ورونه دي، مسلمانان دي، د ملت سره دوستي غواړو، رابطه غواړو، هر نوع تړون غواړو، خو د آی اس آی او د فوج سره چې د افغانستان سره ستره دښمني کړې، ستره ظلم یې پر دې قوم کړی دی، دا ابدا تر هغه وخت ورسې اصلاح رانسي نه.
ارګ ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر غني یو لیک پاکستان ته استولی، پاکستاني مشرانو ته البته، او په دغه لیک کې په کوټه کې د ځینو طالب مشرانو د نیولو یاده هم کړې ده. تاسو دغه لیک خبر یاست او که فکر کوئ دغه لیک د ځینو ذهنیتونو د آرامولو لپاره؟
که دا لیک تر دغه خجالت آمیز سند د مخه استول شوی وای، خو موږ به استعینه کړې وای، قدر مو کړې وای، تر دې سند تر امضا وروسته دا معنا نه لري.
آیا د ملي وحدت حکومت د سولې پروسو کې به بریالی شي فکر کوي؟ او
خدای دې بریالی، خدای دې بریالی په تمام معنا، خدای تعالی بریالی، او په هغه حس کې به په تمام معنا سره شریک. سوله زموږ د طالبانو ورونه سره یوه خبره ده، د پاکستان فوج او عیسای ته د افغانستان تسلیمي بیل خبره. په سوله کې د طالبانو سره مطلق طرفدار یم، غواړو یې خدای دې راولي، د دې وطن بچیان دي، او د نور افغانانو سره جلا سیو کې چې دا وطن آرام شي او کرا شي ټول افغانستان. خو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان منګولو ته سپارل دا ابدا نه.
داو حامد کرزی د افغانستان په خوانی ولسمشر. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي د جمعې په ماښام په سوي درون برید کې څلور دیش کسان وژل شوي، چې دوی پیدا ټول وسلوال طالبان دي. خو ځینې ځای خلک د وچه سو شمیر څوارلس یادوي او وایي د ولسي وګړي وو. د وسلوال طالبان وایاند هم دعوه کوي چې په برید کې ولسي وګړي وژل شوي. تفصیل له خوست نجیب الله لوخیل راکوي.
د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د تریزی عالیشیر ولسوالۍ د بټۍ تاڼې په سیمه کې د یوې جنازې په ګډونوالو امریکایي ډرون الوتکو برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا څلور دېرش کسان پکې وژل شوي دي. د خوست مرستیال واري عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو غوښتل خپل یو تن قمندان ته چې پر بابرک تاڼې د برید پر مهال وژل شوی و قبر وکیني، چې دوی باندې بې پیلوټه امریکایي الوتکې برید کړی او پکې دا کسان وژل شوي دي.
د بټۍ تاڼې سره نږدې په یو نیم کیلومتره کې پیلوټه تیاری بمبار کړی دی. د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان له منځه تللي دي، باید نظامي کسان یې وبولو چې سلاګانې ورسره وي. په ډاډسنو کې راغلي دي د دې قبر کیندلو کې کومک کوو. په دې کې هم مصالح مخالفین له منځه تللي دي او کېدای شي چې ملکی کسان هم پکې تلف شوي وسي. کوم حد پورې چې ما ته نظامي قواو د هغه محل نه معلومات راکړی دی، هغه څلور دېرش کسان ښودلي دي، څلور دېرش کسان مخالفین مصالح پکې له منځه تللي دي.
بلخوا د بټۍ تاڼې د سیمې یو تن قومي مشر حاجي رمضان کوچی وایي چې په ډرون د کې څوار لاس کسان وشل شوی چې ټول ملکی وګړي دي. د زیات کړه په سیمه کې د جاخا په نامه باندې یو مشهور سپینګری مړو، کله چې دوی خاور ته وسپارو نو ډرون په دوه موټر برید وکړ چې ټول څوار لاس ملکی کسان پکې وو وشل.
کړل شو.
بلخوا طالب وین زبی الله مجاهد هم رسنیو ته پاستول شوی تلیفونی پیغام کی ویلی چې د خوز د بټی تاړي په سیمه کې پښوی ډرون برید کې ترشلو ډیر ملکی کوچار وژل شوی او په دې ځای کې د دوی ملګری موجود نه ول. یاد دی وی چې بټی تاړه د خوز خار په شمال ویدیز لوري کې خواوشا سلویخ کیلومتره لري د ترزیو د ولسوالۍ اړوند یوه ناامنه سیمه ده چې د ځایي اوسیدونکو پرته نور خلک ورته ډیر تګ او راتګ نه لري.
نجیب الله الخیلو د دی نیشنل انټرست په نامه د یوې مجلې په مقاله کې راغلي چې له بهر څخه راغلو کوتونو د خپلو ګټو لپاره د افغانانو په کلتور کې داسې خبرې شاملې کړي چې له وجې افغان ټولنه د سختې رزي پر لور تللې او په سرکاري خدماتو کې د خپل پالنې او کرپشن په ګډون یو شمېر مسلې لري. اسلار عالم مومن ته بغوښتو
د نېشنل انټرست په نامه د مجلې په یو مقاله کې راغلی دی ل صدیو رئیس د افغان ټولنې په اړه دا تاثر جوړ کړل شوی چې دا قبایلی ده او ځان یې د هغو پخوانیو رسمونو او رواجونو پورې تړلی دی څه چې پښتونولي ویل کیږي او د افغانستان په اړه د پالیسیانو جوړولو پر وخت هم په خاصه توګه دغه پښتونولي په پام کې ساتل کیږي. په مقاله کې راغلی دی په افغانستان کې د سباندې یوې لسیزې جګړې وروسته هم نړیوال په دې هیواد کې د وسلوالو پر ضد خپلو ګټو ته د یو سیاسي او ستراتیژیکي جوړښت په ورکولو کې پاتې راغلی. اصل مسله د افغانستان په اړه د پوهاوي د نشټوالي ده. که وکتل شي نو په وروستۍ صدۍ کې د لویو سیمه ییزو طاقتونو نړیوالو وسلوالو او غرب ترمنځ غټه لوبه یا ګریډ ګیم ترسره شو او په دې لوبه کې افغانان د شطرنج د مهرو په توګه وکارول شول. په مقاله کې راغلي دي امریکا افغانستان ته له هغو ماهرانو او شنونکو سره ورننوتله چې د 1909 کال مخکې افغانستان په اړه یې معلومات نه درلودل او هم له دې کبله دا تاثر جوړ شو چې د افغانستان مسله د په سیاست کې نه بلکې په کلتور کې ده. په مقاله کې راغلي دي د افغان کلتور او په خاصه توګه د په قبایلي برخه کې د موجوده تشدد او مذهبي سغدریزۍ په اړه د غرب پالیسۍ جوړونکي او ولس ناخبره دي. که څه هم زیاتره تور لګوي چې افغان کلتور ځینې نیمګړتیاوې لري خو خبره دا ده چې دغه ټولنه په خپله د قبایلي او فرقیزه سیاست پیداوار دی کوم چې په مستقله توګه د یو باثباته فعال او جمهوري ریاست ژمنې تر خپو لاندې کوي. له کلونو راهیسې د نړیوالو ادارو په سروېګانو کې افغانستان یو له هغو هیوادونو مخې ته راغلی چېرته چې کرپشن تر ټولو زیات کیږي. د 1990 په لسیزه کې د طالبانو راپورته کېدل، د کال 2011 په اوږدو کې د کابل بانک ویجاړېدل او بیا د موجوده افغان کابینې جوړېدل، دا ټول هر هغه څه دي چې پر افغان سیاست د وروسته پاتې کلتور اثرات په ډاګه کوي. د دې خبرې مطلب دا دی چې په افغانستان کې د سیاست زی کلتور نیولې دی او په دې لړ کې د غرب لخوا اصلاحاتو ته ډېره سخته اړتیا ده. په مقاله کې راغلي دي باید چې پالیسۍ جوړونکي د نورې نړۍ په څیر چلل افغانانو سره هم وکړي او داسې ونه ګڼي چې ګینې افغانان د جدید دور د ستونزو د حل لپاره د خپل عقل استعمالولو پر ځای خپلو پخوانیو رسمونو او رواجونو ته لومړیتوب ورکوي. د افغانستان د کلتور بعضې برخې ځینې خلک د خپلو ناوړه ګټو لپاره کاروي. په مقاله کې راغلي دي افغانان د خپلو غلطیو په خپله ذمهوار دي او غرب نه بلکې دوی به په خپله خپلې کلتوري نیمګړتیاوې د له منځه وړي.
اسرار عالم مومندو او قبایلي سیمو ته ځو. که څه هم په قبایلي سیمو کې له ډېرې مودې راهیسې پوځي عملیات روان دي او د زیاتره سیمو په اړه حکومت ادعا کوي چې له وسلوالو پاکې سوي. په اسلام آباد کې یوه څېړنیزه اداره وایي چې د روان کال په لومړنیو درو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې د تشدد پیښو کې کمی نه دی راغلی. ګلایاس په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې څېړنیز اداره سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز په یو نوي رپورټ کې ادعا کړې چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هیواد نورو برخو پرتله په قبایلي سیمو کې د تشدد په پیښو کې اضافه شوې ده. د رپورټ تر مخه تر ټولو زیات د تشدد په پیښو کې مرګ ژوبله په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي او په دې کې یوازې په خیبر ایجنسۍ کې په دریو میاشتو کې 315 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو په رپورټ کې ویل شوي چې د پاکستان حکومت لخوا د قومي اکشن پلان د عملي کولو وروسته په مجموعي توګه د هیواد امنیتي وضع د نورو وختونو پرتله ښه شوې ده. په اسلام آباد کې کارپو بریګیډر ریټایرډ اسد منیر وای چې په هیواد کې ترهګری کمه شوې ده. د قبایلي سیمو په اړه نوموړی وای
قبایلي سیمو کې چې دي کنال په ډېر لږ د اډمنستریټیو یونټونه دي کنه او ایجنسی نه شپږ د فرنټیر ریجن هغه ډېر لږ باندې مخکې طالبانو یا پوره قبضه وا یا دغه ولته سره وسوخه اوس پکې داسې لږ غونډې لوی پاتې ده د شوال علاقې ته مرکز ګرستان ته مخ ته ګوري اوسه ګوري دوم رقم راغلی په تېرې سرنګونه جوړ کړی دی ټنلز کې ماست
د کارپو اسد منیر په خبره باید په قبالی سیمو کې عملیات بغیر له توپیر سرته ورسول شي په پیښور کې د قبالی چارو کارپو عقیل یوسفزی په دې نظر دی چې په قومي اکشن پلان کې شامل په شلو نکاتو کې په یو سو عمل شوی دی هغه کوم نکات چې پر عمل درآمد نه دي شوی عقیل یوسفزی وای
ځکه زیات کارونه چې دی هغه د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت په لاس کې وو پوه خپل کار د ډېر هدف پورې کار داسې چې هغه وکړو حکم چې د سوسایټي د کولو کار حکم چې د میډیا د کولو کار حکم چې د سیاسي بندونو د کولو کار حکم چې د دوړو حکومتونو د کولو کار نو هغه نه ده شوی او د هغې نتیجه موږ په دغه شکل کې وینو چې هلته کې فوجي عملیاتو نه علاوه نور د تعمیرناو یا د ریهبیلیټیشن چې کوم ضرورت دی د هغې هغه سې کار ونه کړی شو یا هغسې نتیجه مخته راغلې د کوم چې ضرورت دی د کوم چې توقع وه
عقیل یوسفزی زیاته کړه چې په قبالي سیمو کې ګټور عملیاتو سره سره د وسلوالو د مفکورې پر ضد هم یوه پالیسي مخې ته راوستل پکار وه نو ممکنه ده چې په دغه سیمو کې امن راشي خوبل اړخ ته کارپو ډاکټر سید عالم مسعود دریځ لري چې د پاکستان وزیر اعظم او د فوج مشر د قومي اکشن پلان نه مطمئن نه دي نو څنګه ممکن ده چې عام ولس به ترې مطمئن شي نو موري زیاته کړه
کبایي سیمه چې څو پورې دوی مورچه جوړ کړي دا به داسې کنه کبایي سیمه د دې ستراتیژیک سپیس کې فوجي علاقه ده نو هغه چې څو پورې پالیسي نه بدل شوې او مورچه بدل شوې نه تر هغه پورې به د قبایلو همدغه قسمت سیاسي ګوندونه دي چې څه بره نه وویل شي هماغه به وایي او په دې حواله سره سیاسي ګوندونه زموږ ستنه زیات ځواب
بلخوا کارپو اسد منیر تجویز ورکوي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دوامدار فوجي عملیاتو ته اړتیا ده د زیاته کړه
ګورې جی ما خو تقریبا یو شپږو کالو نه زیامه چې دا کار کوي په دوو کالو خبره د دوه کاله د عملیات شروع کوي ختموي ما د قبایلي سیمو نه کاریو تراول او چې تر څو پورې هر یو دا چې دهشتګرد تنظیم دی چې دوی کې دا نه یې چې دا ښه والی دي دا خراب والی دي ټولو خلاف اکشن وشي ما خپل امید جدا لرمه چې دوه کال کې دا بخیر وي
کارپوهان دا هم وایي چې امنیتي ادارو سره سره د ټولنې نورو طبقو له هم پکار ده چې په قبایلي سیمو کې عمل لپاره خپل کردار ترسره کړي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ
د شمالي وزیرستان به کورکړه سوي خلک وایي د پاکستان حکومت ځکه دوی خپل سیمو ته نسنوي چې پر سر یې لنړی فنډونه اخلي په قبالي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام اداره بیا دا خبره نه مني وایي چې د ټولو سیمو کډوال به پر خپل وخت لیږل کیږي په دړه د بوریوال کاکړ ریپورت اورو
د شمالي وزیرستان د به کورکړل سو خلګو مشران وایي دوی اوس داسې فکر کوي چې د پاکستان حکومت قصدن دوی خپل سیمو ته نسنوي د بیکور کلسو خلګو د جرګې مخکښ ملک نثار علي خان وای په شمالي وزیرستان کې حالات داسې نه دي لکه څنګه چې د پاکستان حکومت ادعا وکوي د بیکور کلسو خلګو د نستنېدو د وږي په اړه مشال ریډیو ته وویل
یو خو څنګه شو کړی دی د دنیا نه چنده راټولوي هغه واغه چنده مونږ ته نه راشي په خپل کې تقسیم لګیا دی وایي ما خبره ده خلا چې دا چا خلاف چې دا پرشن شروع کړی دی هغه خلک مطلب هغه علاقه کې موجود دی هغه قسم تصفایی نه ده شوی لکه څنګه چې حکومت دعوی کوي
ملک نثار علي خان وویل که داسې نه وي نو د حکومت دوی ته سپینه خبره وکړي د زیات کړه
اعلان په اعلان باندې کوي گورنر صاحب دا خبره وکړله چې علاقه کلیر دا جنرال صاحب دا خبره کړې ده وزیر اعظم صاحب دا خبره کړې ده نو موږ هم د حکومت نه دا وځه خبر غواړو چې آیا ولې زموږ د علاقې ته تاسو واپسی نه کوي
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام په اداره کې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجي دا خبره رد کړه چې ګواکه حکومت د کډوالو پر سر لنړۍ پیسې راغونډوي د وویل د شمالي وزیرستان پر کډوالو چې څومره خرڅ کیږي هغه د پاکستان وفاقي حکومت په خپل کوي د بیکورکلسو خلګو د نستنې دو په اړه فرمان خلجي وویل ل پلان سره سم د کډوالو ستنې دروان دي او ټول به پر خپل وخت خپل سیمو ته ستانه سي
ان شاء الله موږ اوس پلان کړی چې څنګه موږ دا کډوالې چې کوم درې کلو دي هغه پلان کړی دی. هغه تقریبا 60-70 فیملیز پر ڈے ان ارګنایز وی ایزی لګیا دي. هلته دې اپلیکیشن ورک هم ډېر ښه چلیږي لګیا دي. نو ان شاء الله دا برن کې راشي او د دې ټول چې کوم مطالبات دي هغه ان شاء الله منظور کیږي. ټول به واپس خپل کلو ته ځي.
ملک نثار علی خان وویل کچیر حکومت د جون میاشتې تر 15 نیټې د بې کوره کړل سو خلکو د بیرته ستنولو مهالویش په ډاګه نه کړ نو دوی به له هغه وروسته په خپل هلې ځلې پیل کړي. ملک نثار علی خان وویل دوی د احتجاج پریکړه کړې ده خو دا به وروسته په ډاګه کوي چې دا احتجاج به په بنو کې وي، د اسلام آباد پر لور به وي او کنه کډوال به په خپله وزیرستان ته روان سي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو د روانې میاشتې پر 15 نیټه یو کال پوره کیږي. له دې عملیاتو تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل سو چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشت دي.
بوریوال کاکړو په خیبر پښتونخوا کې د مې په 13 نیټه ولایتي انتخابات تر سره سره 30,000 زیات چوکیو باندې شاوخوا 4,000 امیدوارانو مقابله وکړه خو په دغو سیالیو کې ځینې معذوره کسان هم شامل وو. په دوی کې یو هم د سوات پنګوري ښار د ملک آباد 23 کلن ځوان شیر علی خان وو. د ده ځوان لپاره ځانګړې سوې چوکۍ ګټلې ده. نیاز احمد خان له ده سره خبرې کړې او رپورټ یې جوړ کړی چې هم د ده په ژغ پیل شي.
دا مازوري چې کومه ده ما د خپل ده نه مخپل کمزوري نه ده ګڼلې.
دا غږ د ملک آباد منګورې سواد 20 کلن شیر علی خان دی چې په دواړو خپو مازوره ده او بلدیاتي ټاکنو کې سلور تنانو ته ماته ورکو او د ظلمو خصوصي سیټ لپاره د ملک آباد یونین کونسل څخه نماینده وټاکل شو. شیر علی خان وایي چې له پیدایښت دواړه خپې مې نشته ولې تل مې د سیمې د ولستونزو په اړه اواز پورته کړی دی.
ما باقاعده د صفای ډپارټمنټ والځ کمیټې ته تلې ما دا غږ نه ما سپایو والا دلته بحال کړی دی. ما که د بجلی مسله راغلي د هغې ما ویلي ما که د اوبو دلته مسله را شي د بمبو والا سر شرونه مې د دې عوام په سر کړي دي.
شیر علی خان نمو چې کله دغه پوښتنه وکړه چې ځي خلکو ولې د ته دومره وټ ورکو او بریالی کړو نو ښاغلي په دغه اړه وویل
هغوی اوس هم په دې زمانه ډېر مطمئن دي چې لکه مونږ له بل یو کونسلر یو ممبر مونږ له دې نه راغلی لکه څنګه چې ته مونږ راکړې او عوام پیسې ته راځي زه اوس سره مخکې م عوام وم اوس هم دغه شانتي عوام یم او د دې عوامو سره به اوسم.
شیر علی خان چې د ملک آباد غر کې اوسېږي او کور ته یې پوره لره ده کله چېرې ته دغه پوښتنه وکړه شوه چې د ولس خدمت به څرنګه کوي نو ښاغلي وویل
باقاعده زما د تره زوی دی زما سیکرټري دی ما ته به هغوی ته 24 ghante ال تاذیر ناسی زمون الیکشن ہے پیسی کم دے نو مائی کا بیا یو مسئلہ دے دیور دے خود نہ راولے کو مسئلہ ہی راضی نو دیو دا پار لگا تے صرف بیا ماتے مسکال کون بیا بدل ز پخپل در زما زما پے ایمرجنسی کو مطلب نہ کی گدل ترا پوڑئی دی نو دیو تا زما یو کس ناسی خبا قاعده زبو تم ناسی ما.
شیر علی خان پخپل پیغام کے دخپل زان پرنگ مازورانو تا وئی
کم جے پخپونے شگر دے مازوران جی دین ما پہن دی چ دیوم د قشند په نوې جذبه په نوې جوش باندې میدان ته راوځي نو ان شاء الله زموږ د ملک به پوره پوره ترقی وکړي.
شیر علی خان وایي چې پلار مې ریټایر استاد دی نه لوی دیره لرم او نه حجره خو د خپل کور مخې ته وړو کشان میدان کې اکثره د اولس مسلو په اړه بحثونه کوم او وروسته دغه مسلې اعلی چارواکو ته د حل لپاره وړاندې کوم. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
او دروانی گڑی ورستای رپورٹ پا اورگزو کی اورزنی امن میلا پایتر سیدلی ده چرواکو غلوبالو هنرمندانو تا میڈالونا وینامن اورکڑی چی پا میلا کی شکر کردگی شودلی و پا میلا کی کرکٹ، فوتبال، بیڈمنٹن و والیبال پرتا نوری سقابتی مقابلی هم وسوی. تفصیل ده تاریک اورگزی پا دی رپورٹ کی
پاورگزو کې د پولیټیکل انتظامې لخوا په یو دستوره کې د سیمې هغو لوبغاړو او شاعرانو ته مډالونه ورکړل شول کوم چې ترسره شوي د لوبو په یو میله کې خکر کردګي خودلې وي. د کلای په لوبو میدان کې دستوره په وخت په لسګونو قبایلي لوبغاړو نه علاوه د سیمې مشران، امنیتي او انتظامی چارواکي هم موجود وو. د فوټبال لوبو په مقابلو کې غوره مقام او مډال ترلاسه کولو د لوبډلې مشر اسد خان وایي د سیمې په ځوانانو کې د ټیلنټ کمی نشته خو چې ورته سهولتونه ورکړل شي
زکم دے ڈیر بہتری دی اور دی سر زکم دے یو بل کے کم کمیونیکیشن گیپ دے دا ختمی گی اور دی سر مینا زکم دے په نوجوانانو کې رسی او خپل علاقې چې کوم د ریپرزینټیشن کېږي دې سره او موږ غواړو چې را دا شان کوم د اکټیویټیز کېږي
په سیمه کې امن پنامه دغه میله وو ورځې وا چې پکې کرکټ فوټبال بیډمنټن او د والیبال نه علاوه کلتوري مقابله هم وشوي
فاټا سیکرټری په مرسته جوړه شوې په دغه میله کې د سیمې په کچه شپږ سوه ځوانانو او لوبغاړو برخه واخیستله
فاټا سیکرټری د پروګرام ایجنسی ډیولپمنټ افسر فواد خان وایي دوی به خپل کلتور او د امن پرمختګ لپاره دغه شان پروګرامونه پر راتلونکي وخت کې هم جاری ساتي
دا اکټیویټیز د یوت پراوي دا وس وشوالا یا سپورټس ګالا ورسره کلچرل اکټیویټي هوي شه پاکشا تانی نه وی د دې پر موسه کای پروګرامو مو شاعری وی دا وشوي نو دو امید لرم مختو نور هم شي ورته کوي
په ملي کې د فوټبال ټورنامنت ینګ اور اگزی ټیم والی بال ټورنامنت سهارا والی بال ټیم کرکټ ټورنامنټ ټرایبل یونین اف جرنالیسټ ټیم او د بیډمنټن ټورنامنټ اور اگزی ون ټیم وګټلو ملخان ګل پناما یوزای مشر وای په ملي کې د ځوانانو شرکت نه دا معلومیږي چې قبایل او خصوصي توګه د اورغزو خلکو د ترهګرۍ سره هیڅ تعلق نشته
نن نو وکاله مخکې څه کوندې بالکل مو غایب نن مور راته وروتو اروڑا په واجب بنسونه مو ته ټوله د دې اندازه ولګی دا چې وکی مو کام کې مو خلکو کې مون نن ځوانانو کې د دغه خلکو کې دلچسپي سره د افسرانو امن د پر مو بچي مو ځوانان مو ټول به قرباني کوي ان شاء الله امن به ویدیم بعد او بیا به هغه وخت زندگی نه چې کوم به تیر تیر شو
دستوري ته د وینا په وخت د اورغزو پولیټیکل ایجنټ محمد زبیر خان وویل په قبایلی سیمه کې امن ترلاسه شوی دی خو بیا هم تر هغه نه غواړي چې په سیمه کې امن وي او خلک دې خوشاله وي
د وویل په ملا کې د سیمې ځوانانو ډېر په شوق او جذبه سره ګډون وکړو او زیاتوي چې دینا یو ځل بیا دا په ډاګه شو چې قبایل امن خوښي دي
هغه ورځ اوس ختم شوې چې کله به چاپیرا ټیررزم او دهشتګردي وه اوس د امن ورځ راغلې او د هغې دا نننې پروګرام ثبوت دی چې په اورګزی ایجنسۍ کې دهشتګردو دپاره ځای نشته زمونږ ټول د ایجنسۍ عوام چې دي دا پر امن دي
واضح دی چې په تیرو اتو کالو کې دغه اول ځل دی چې په اورګزو کې په دومره لویه کچه د امن په نامه د لوبو او کلتوري میله ترسره شوله تارک اورګزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده